آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غړنه کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د لیک د تاریخ ارزښت او د لیکنې د هنر په اړه راپور برابر کړي.
قرآن شریف کې د خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیخ دی، شکست دی، نسخ دی. نسخ چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره په شعر او هنر کې د انفرادیت جاج اخلو.
یو مسله چې کله مونږ وایو د انفرادیت مسله، کله کله کاغه بل باندې چې مونږ پښتو کې په خوا ورته خودي ویل اغه ته راوړې بیا د نه خپني غد فلسفي سره وتړ.
په زر پانه کې به لند کیسه سوال واوري.
د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونی ترڅنګ دیوی خزي په زنګون
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
نن دا د بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوې کال راغې. هم جڑا راغلا او هم پزړه کې مې دا خیال راغې. ستانه مې سوال کو چې ستاد لوري سوال را.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواده بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیم اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. خنو چې داسې ده، د لیک تاریخ تر کومه رسی؟ ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی تفصیلي راپور کې ځوابوي.
درنو اوردونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سره په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکل را رسیدلې چې نن زموږ او ستاسو په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړي، او وایي کله چې آدم علیه السلام زمکې ته راغی نو لیک یې پیل کړ، او له دې وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمېر پوهان افسانوي نظریات لري، او وایي چې کله د پیشدادیانو په مقابله کې دیوان ماته وخړه نو د ماتې په صورت کې هغو ته لیک وروخود. نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي:
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو ته رسېږي، مګر د لیک تاریخ ډېر وروسته دی. چې تقریبا شاوخوا 5000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړې مرحلې طی کړې دي، او لامدغه عمله بیلابیل ډولونه رامنځته شوي دي.
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو. بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري، دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نښو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکله وه چې د هر شي دپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو چې بیا بالاخره د میخي خط دغه مسر هغې لیکونه چې رامنځته شو چې یو سومري لیک رامنځته راغې، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څیړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپیز لیک او اوازي لیک څخه. اغلی زیور زیاتوي چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت له مخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او که چیرې لیک ونه وسي ښایي ژبه د مرګ لږ وخت سره مخ شي.
څنګه چې موږ ګورو زموږ په ټولنه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توکی دی، او هغه د افهام او تفهیم توکی دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسایل هم په دې پورې اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکی ده، مثلا وینا ده خبری کی هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي، او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایی.
د زرغونې په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره په خطاطانو پورې اړوندېږي. خطاطه شګوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډېر غټ دی، ډېر نسی، او دا واضح دی، سترګو د دې د پاره شو دی چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی، سترګې نه ځي پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق خو شکست دا به فاصله کم نسی، او ډېر سره جنجال باندې مثلا ډېر سره په ډیزاین او ډیکور ډېر مشکل لی، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خط وي، او نسخ چې بیا دی هر څوک ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي. نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د واهي راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چاول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل شوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې یعنی دونه اصل لرم یا دونه حیوانات را سره دي، د الته محاسبه کول بیا به عمر د زمان خط پیدا سو. چاولین خط پر د دبره باندې لیکل شوی، بعد هغه اډوک اولین خط پر دبره باندې لیکل شوی. د اسلام دغه سکو ګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو، تهداب د دې خط مش ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري، او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مش تر ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه چې اثر ژوندۍ ساتي، مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې پزرونه کې ژوندۍ دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی، او په مکتب کې چې هر کم مثلا نازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکو. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي د مشق خط، ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
دی. غلې الکوزي په خبره چې لیک په دوو مفاهیمو خاص او عام سره بیلدلی شي، او دا نظریه تر ډیره د یونانی لیک پوهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوې ده. قمرالدین چشتی چې خطاطي کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغانی فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي.
څلوېښت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم، خطات سړی یم، خط او خطاطی زموږ د فرهنګ یوه څیره ده. موږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زموږ په فرهنګ کې یوه اساسي رول لري. خط خود څو رقمه دي، تقریبا شپږ نوه خط معمول و، لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور. او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکر چه در شپگ نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کوله جو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن. زمون پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندی خط ولی کو چه قرآن کریم ده نسخ پا خط که تلیکل شمیدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده. پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
ده زیادوی چه پختو جبه ده لیک دود سب کنه لره بی جبه سخه رغلی دی. دلیکنی په برخه کې هر کس کوشش کوي چې خلیک ولري، مگر د زینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستل سخت وي. ډاکټر متوفی نوسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودل لاملونه څه دي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې موږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټک لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکونو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه، مثلا نسخه لیکه، او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر څه مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکي مغسی زړی مغسی لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لري، یعنی لیکنه داسې لکه تبوای چې ماشینی لیکل سي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار وسره وشي، د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرج.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره سره وایي،
خپل زما خط بدونه بند ده، خو بیا هم کله چې زما حاصلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به پکې بدلون راغلی. ما مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیژنم. مثلا دې چې زه درمل سره آشنا یم، مسلکی کسم یم، خو زه په درمل نه پیژنم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې پوهیږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پیژنم. خسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټکي نقاط دي هغه په مراد او د لستلو وړي. بیا لیکنه هم ځان ته خپل ځانګړنه لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خاتونه لیکونه د سي چې شکست لیکونه، ځینې د سي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپی.
د پښتنو شاعرانو او هنرمندانو په حلقو کې اکثره وخت د انفرادیت او منفردوالي بحث کیږي. دا چې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي او په هنري برخه کې انفرادیت یعنی څه، دا او د تورته پښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د پښتو ټولنې له مشر څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړي.
هنر جاج
پختنه دا چې موږ تاسو خو شاعري یا هنر په عموم کې دا چې تصویرو خو بیرابیر خواوی تصویر یو نوی بحث چې اوس په ادبیاتو کې د یوشتمې پیړۍ په وایلو کې دا راپیدا شوی، دا د انفرادیت بحث دی چې په هنر کې د انفرادیت څېړنه ده. که چېرته زموږ اوریدونکو ته دا تشریح کړي، اصلا انفرادیت څه شی دی؟
یو بحث د انفرادیت او سب رامنځته کیږي. یو مغالطه ونه شي ډیر زلده سی فکر کیږي چې انفرادیت دا سخت دی په ټوله معنا یې جلا کولی هم نشو چې ووایو ځکه موږ په دې پوهیږو چې ادبیات او فلسفه، ادبیات او هنر، ادبیات او ټولنپوهنه، ادبیات او روانپوهنه چې زه لا تر اوسه په دې نظر نه یم چې دا د ارواپوهنه وي، دا یو په بل کې اغېګل شوي مسایل دي. ډېر ځله ادبپوهان وایي چې کله کله ادبیات د یو کور یا د پوخ بڼه غوره کوي، ځان ته د مظروف بڼه غوره کوي چې ته په هر ډول ظرف کې وراچې ځان جوړولی شي. عینې مسله دلته هم ده، یو مسله چې کله موږ وایو دا د انفرادیت مسله، کله کله که هغه بله بڼه یې چې موږ پښتو کې پخوا ورته خودي ویل هغې ته یې راواړې، بیا دا نیغ په نیغه د فلسفې سره وتړل شي. په دې کې هیڅ شک نشته. د خودي بحث چې راځي دلته یو ځانګړنه دا ده چې دا خودي په فلسفه کې ډېر تړل شوی دی، او ته چې هره مسله څېړې د فلسفې د زاویې نه به یې څېړې، خو په انفرادیت کې چې دی دا بیا هغه بحث نه دی. یعنی تقریبا بدیله معنا یې ده، خو بحث هغه نه دی چې ته د فلسفې ته پکې ډېر ننوځې. په دې کې البته فلسفه شته خو د ادبیاتو فلسفه ده.
دلته زه پوښتنه کوم، یعنې که موږ انفرادیت څېړو، یعنې د کوم کوم مسایلو نه باید وڅېړو چې دا انفرادیت ښه تشریح شي؟
لکه مخکې ما وویله که چېرته ته د خدای په معنی راخلي، هلته د فلسفې بحث ورسره ونه
غښته، یعنې فلسفي افکار باید مطالعه
ونه غښته شو. که کله یې د خپله انفرادیت یا د زه ساده یې زه وایم یا د ایګو د دې اړخه یې څېړې، بیا لار هماغه ده خو محتوا یا منځپانګه چې ده دا بدله شو. بدله په دې معنا شوه چې په زه کې انسان ځان در پیژني، په زه کې انسان هنر در پیژني، خو د خپل اړخه یې در پیژني، د خپل داخلي یا د خپل وجود د فلسفې د اړخه یې در پیژني. دغه فلسفه به ډېره په ادبیاتو متکي وي، نه به په فلسفې باندې، نه به په روانپوهنه باندې. البته مخکې ما ویل چې اړیکې شته، په ټوله معنا موږ دا پرې کولی نه شو. اړیکې شته، خو دا اړیکې چې دي دا به داسې پالل کېږي چې د هنر توم نه به پکې تر فلسفې زیاته وي. بیا راځو په دې کې چې مثلا کله ته په خدای باندې بحث کې، ستا په خودي کې کوم شیان دي چې تا ته دا خودي در بخښلی ده؟ زما یو برداشت داده چې دغه خودی ډیر ځله چې کله د ټولنې سیاسي کړۍ راتنګ شي، او تا ته د هنر، تا ته د ادب خپلواکي در نه کړل شي، او ته خپله خبره په ساده توګه ونه کړی شي. لکه زه ساده وایم چې دلته یو دوره تیره شوې د کمونیزم په نامه، دای راسته دی او دای چپه دی، یا راسته او چپی افکارو، په دې کې ډیر ځله خبره نه کېدل، تا خپله خبره سپینه نشو کولی. یا طالبانیزم نظام ته چې راشي هلته هم دغسې مسله وه. ولې موږ مثلا د پدری کې پسا طالبانی چې ورته وایي، د دې نه وروسته موږ دا د انفرادیت مسله لکه څنګه چې په اوج کې روانه او بیرته سسته ګورو، هلته یو علت دا ده چې ته خبره کوې، طالب ته نیغ په نیغه خبره نشي کولی ځکه هلته د دورې نه ډارېږي، هلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه ډارېږي، هلته نورې قصې دي. ته همدغه خبره په هنر کې دومره راونغاړې چې دا په ټوله معنا یو یو صنف یا سمفونی تشکیلوي. دا سمفونی چې تشکیلېږي، که چیرته دا ته د سب په ځانګړنو کې ورواچې، موږ بله خوازو د سب په ځانګړنو کې یو بحث دا دی چې ته به چوکاټونو ته ژمن پاتې کېږي، ته به افکارو ته ژمن پاتې کېږي. یعنی د مکتب خواته، ځکه د سب پیلامه چې ده یا د سب په لاره تک چې ده، دا د مکتب پیلامه ده. ته چې کله مکتب ته ننوځې، ته باید د سب نه را شروع شي. او په دې کې شک نشته چې سب په ټوله معنا خپلواکي نه لري. کله چې سبکی بغاوتونه موږ ګورو، یو چا سبکی بغاوت کړی، هغه ځان ته یو نوې لاره پیدا کړې.
سبک خو موږ چوکاټ ته محتوا ته ژمن شو، انفرادیت او سبک ترمنځ اړیکه یا هغه د بیلخت ټکی
خیر وسی. اوس د سبک لکه مخکې ما په دې مثال ورکړ چې تاسو ګورئ دولت وانه، یا تاسو ګورئ مرزا خان انصاری، کله چې دای درته وایي، کله چې دای درته غږیږي، کله چې دای خپل خبره درته کوي، ته بیل درته معلومیږي چې دای ډیر هنرمند انسان دی، دای ډیر شیان تا ته ویلی شي. خو کله چې د ده ژوند ته لولي، دای د یو سبکی چوکاټ پورې تړلی، دای په یو مکتب پورې تړلی چې هغه روحاني مکتب دی، هنر د دغه مسایلو قرباني کیږي. په انفرادیت کې دا مسله نه ده. په انفرادیت کې ته دغسې چوکاټونو ته ډېر ژمن نه یې، لکه د یو فکر چوکاټ ته ته ډېر ژمن نه یې. د فکر چوکاټ نه مې هدف څه شی دی؟ روښان تا ته وایي چې ته به دا اوه مقامونه هم تعقیبوې، او ته به د وحدت الوجود یا د وحدت الشهود لاره هم تعقیبوې. کله چې دا دوه شیان تا ته درکړل شو، ته پرته له شکه یو فرمایشی سر مقاله لیکوالی فرمایشی سر مقاله لیکوال په دې معنی چې اداره تاسو وي چې نن په دغه موضوع دومره کلمې ماته په دغه شکل ولیکه ستا فکر منحصر شو ستا فکر وتړل شو ستا فکر غزونه ونه کړی یا مثلا ژورنالیست نه ستانه پوښتنه کوي ګوشکی ورته غو کیخه د خپل فکر تاسو سره نشي شریکول د ماشین حیثیت لري خو کتا ته کله کرخې استل کیږي چې دغه کرخې پورې تلای شي الفاظ دیم ستاوي خوله دیم ستاوي فکر دیم ستاوي ته په دې کې خپل ځانګړنې رابرسیره کولی شي هغه پټ هنر چې پتا کې دی دا راپورته کیږي رابرسیره کیږي په انفرادیت کې له نیکه مرغم دغسې بحث
کوي هر شاعر منفرد شاعر کیدی شي که نه
ولې نشي کیدی دا د هر شاعر ځانګړنه ده دا هر شاعر حق دی او همدغه علت دی چې دی چې خپله اغه خپل خودی ځان کې راسپړي د پزان پوری تړلې وي د ځان تړخ د ټولنې د خیر د خیرازه لامل وګڼي د دې شرط نشته چې دا هم ځان پاتې کیږي او هم د ځان راوځي
د انفرادیت د توم نه هغه پیاوړی کیدو لپاره یعنی ماحول تاثیر کوي سیاسي واقع دا تاثیرات شته
لکه مخکې ما ویل ګوره د انفرادیت وده چې دا د پراخ ټولن په پرتله په تړلو ټولنو کې پراخه ده ځکه تړلې ټولنې تا په زړه کې غوټې پیدا کوي او دا غوټې ته په ښکاره الفاظو نشي کولی ته مجبوره یې چې دغې غوټو پرانیستو دپاره ځان ته سمبولونه وضع کړي دغه سمبولونه کله کله داسې وي چې دا انفرادیت یې په همدې ځای کې دی چې دا سمبولونه منحصر په فرد پورې وي منحصر په تا پورې وي که دا دې منحصر د فردیت نه د ویسته پراخه دي که په دې کې شک نشته چې بیا تا سمبولونه غوټه دې پرانیسته
ستاسې د خبرو هدف دا دی هنر چې څومره مبهم څومره چې له استعاراتو د تشبیهاتو دې کیسونه ډک وي نو هغه هلته انفرادیت زیات دی
دقیقا راځئ چې په همدې باندې عملي خبره وکړو شیدا ولې اوچت سړی دی خوشحال بابا ولې غټ سړی دی ولې عامپسند خلک چې دي هغوی رحمان ډېر خوښوي د خوشحال په پرتله ولې دا اوسني عصر کې شعار تر شعره ډېر خوښېږي ته فکر نه کوي چې کله موږ د خوشحال بحث کوو د خوشحال په وخت کې به د نن په څېر په لسګونو په سلګونو شاعران ته فکر نه کوي چې مثلا کله روحاني نهضت ته راځو یا د هغې نه راروسته راځو یا د امیر کروړ نه خبره شروع کوو یا په اوس زمانه کې موږ په کاروان او په درویش دوراني او په ځینو نورو غږېږو آیا په اوس وخت کې موږ شاعران لږ لرو دغه ټول زیات دي علت څه شی دی که کله ته د ټولنې ژبه خپله کوې د ټولنې دپاره راټیټ شوې ته مقطعی شاعر پاتې شو لنډمهاله پاتې شو اجمل خټک بابا چې کله بحث کوي او دا ټول د چغو مسله یادوي د ده یو ډېره جالبه خاطره ده دی وایي زه چې کله افغانستان ته راغلم په اریانا هوټل کې اوسېدم ارواښاد الفتح صاحب راغی ما ته کېناستو خبرې مې سره کولې ویل ما ته یې ویل چې زه سپوږمۍ ته رالی اوس به دروند شي نو زه خوشحاله شوم خو زه د دې خبرې په معنا نه پوهېدم شل کاله وروسته زه د الفت استاد په خبره پوه شوم چې د ما ته څه ویل د ده انفرادیت په کوم ځای کې دی الفت راته ویل سپوږمۍ ته رالی دروند شي زه پرې نه پوهېږم اوس پوه شومه چې انسان کله سپوږمۍ ته ځي وزن د لاسه ورکوي دی وایي زه اوس په دې خبره پوه شویم خو دا خبره که تا ته کوي چې زه په افغانستان کې سپک شویم ته ورپسې بدې ردې وایي ستا لارویان یې ورپسې بدې ردې وایي ستا د ادب پلویان ورپسې بد وایي دی مجبور دی همدغه خبره په خپل هنر کې داسې تا ته وکړي چې ته ترې خوند هم واخلې او ته د همدغې مفهوم د راسپړلو لپاره ځان هم ستړی کړې خو د دې نه ګوره قطعا معنا دا نه ده چې ادب د ادب لپاره دی ادب د ټولنې لپاره دی خو کومه ټولنه دغه ټولنې ته خو هم پکار دی چې لږ ځان ده
کریمی د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه زلمی شاعر دی چې پښتنې نه یوازې له شعر سره آشنا دي بلکې د هغه د خواږه غږ ترنم ډیر اوري. هغه وایي چې ترنم یې په خټه کې اهکل شوی او تل به یې ژوندی ساتي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو. ډیره مننه کرمی صاحب چې خپل قیمتي وخت راکړ. پښتنه دا کوم ام داوس کزمنګه اوریدونکې ستغه غوري خامخاو پښتنه ورسره چې کرمی صاحب څوک دی
نړۍ مننه استاد محترم خوشاله اوسېږي تاسو ته د خبرونه ټولو مینوالو ته سلام. نوم مې بختجمال کرمی او اصلا د لغمان اوسېدونکې مو تولد او زده کړې او هر څه مې عمل ته کړې دي. په ژورنالیزم کې لیسانس لرم او د دې تر څنګ اوس له یو خصوصي راډیو ټلویزیون سره کار کوم.
کریمی صاحب، ستا تر نومونه خو ډیرو ملګرو دوستانو به اورېدلی وي، څه وختو ولې دې تر نوم ته مخه کړه؟
کله کله ځینې شیونه استاد داسې د ذوقي مسایل چې د سړی په هغه فطرت کې اخکل شوي. ترنم فکر کوم زما د فطرت یو برخه وه، او بالاخره د وخت په تیریدو سره یې رشد وکړ، نمو یې وکوله، تر دې راورسېده چې غږ یې ما سره یوازې پاتې نه شو بلکې تر ډیرو پورې ورسېده. ترنم سره مې د دې علاوه ډیره زیاته مینه وه. کله به مې چې سندرې اورېدلې، هڅه به مې همدا وه چې زه یې تر هغو ښه ووایم، حتی که مشران سندرغاړي هم وه، نو هڅه به مې همدا کوله.
تا دا خبره وکړه چې ځینې وخت کې ځینې شیان د انسان په هغه فطرت کې اخکل شوي وي. دلته دا د ارستو خبر را یادیږي چې هغه وایي چې انسان په طبیعي لحاظ د آهنګ یا د ترنم خوښوونکی دی، موزون کلام خوښي. ځینې کسان به تاسو غوندې وي چې موزون الفاظ له خولې راوباسي. ښه، په داسې ټولنه کې چې دلته ډېره دودیزه ټولنه ده، ډېره عرف پاله ټولنه ده، په دغه شان ټولنه کې د یو ځوان له خولې ترنم ویل، آیا اول مشکلات درته په کور کلي کورنۍ کې نو
شته؟ کله چې موږ له هغه خپلو بدو فکرونو که ووایم، دا یو ډول بد فکر یو بد فرهنګ دی چې موږ ته راپاتې دی، تیرېدل اسانه نه وي، مشکلات وي، اما بدلون په دې نه کېږي چې موږ د زړو افکارو ته کینو یا د هغه په ځان باندې حتمي ومنو، بلکې رسک اخیستو ته پکې اړتیا وي. ما دا رسک اخیسته او کله کله به یو نیم کس دا خبره کوله، فکر کوم هغه وخت چې موږ ترنم را پیل ک تقریبا دیارلس څلور اتیا کلونو چې موږ رسنیو سره دا خپل ترنمونه شریک کړل، ډیر دغه په شمیر ملګری وو. په دې اوس کې کوم ګور ډیر زیات شوی دی، فکر کوم اوس به هغه مره بد نه ښکاریږي خلکو ته، لکه هغه وخت چې ښکارېدله. نو زموږ هڅه هم دا وه چې دغه فکر که موجود ده، خلک په دې باندې قائل کو چې ګنې دا کوم نقص نه دی، بلکې دا یو انساني وړتیا ده چې خدای یو چاته ورکړې ده او باید له هغې نه استفاده وشي. او زه ډیر خوشحاله یم چې له دې لارې نه زه د یو څو کسانو په شونډو باندې څو شیبې لپاره مسکا راولم.
کریمی صاحب، انسان خو په طبیعي لحاظ سیده چې ځان خوښې خوده ځینې شیان ځان ته خوښي. کار څومره موږ وایو چې نه، موږ هغه د ځان خوښۍ له دایرې راوځو، خو بیا هم هغه دایره کې به یو نه یو ډول موږ نښتي. کله ناکله داسې کېږي چې د یو چا ترنم ته واوري او زړه کې د یو رخ راشي چې کاش دا ما ویلې. داسې کله شوي؟
ډېر زیات کېږي، ځکه دا د ټولو انسانانو وړتیاوې سره یو ډول نه وي، ټولې سره یو رقم نه وي، تبن توپیر سره لري، او چې توپیر لري ممکن هغه د ښکلا او رنګونو او د لاسته راوړنو رنګونو هم سره فرق لري، هغه سټیجونو هم سره فرق لري. ډیر کله داسې شوي دي.
راځم دې ته، د غږ سوري لکول د ډېر سنزمن کار دی. په عامه سره چې موږ ته غږ بخیږي، په دې کې څه کار کړي؟
نه، غږ داسې دی لکه هغه اس غونډه کنه.
بالکل،
اس کا کنټرول شي بیا کولای شو موږ په بغې مو تړو، بیا موږ کولای شو سورلی مور باندې وکړو، بیا چهار رقم وغوړ واغ سیلو بول شو. اما په لومړی کې پرته لدی چې موږ په کار نه کړی، هغه یاغي استه، هغه کنټرول کیږي نه. دا غږ هم داسې دی لکه یاغي اس، کولای شي مهارې کې ټول غونه په ذات کې خکولي دي، اما مهار کول بیا
بیلی. او خبرم دا
زما وړاندې مې ویلې چې ټول سندرغاړي زما استادان دي، هیڅ هم راته نه دی ویلي چې مثلا دا د سکه دا د سکه، اما دا مې اورېده چې هارون باچا څه کوي په غاک باندې. زم پم دې تګلاره باندې زم ورپسې چې د څه ویلي دي زم دغه سی وایم. خیال محمد استاد څه کوي، ځکه پایل کې ما هم دا دوه سندرغاړي ډیر زیات اورېدل، او د غاک نه مې خوند ساغه څه چې دوی ویلي هغه په اورېدو په کراتو اورېدو.
ما کله چې ساتره نومونه اورېدلې په دې کې الاپ ته ډیر خکې، ځکه ما خو د ډېرو نورو دوستانو ځوانانو ترنمونه اورېدلي، مګر اکثره الاپ کې هلته بېسورکیږي. دا دې په چانه مسلکي ډول زده کړې کنه؟ بس په خپله
مسلکي من له هیڅ هم زده کړه نه ده کړې، یوازې همدا وایم چې دا د الاپ برخه نه ده. دا د هارون باچا غږ ډېره زیاته و، ډېره زیاته ده، هغه په غږ باندې داسې لوبې کوي کنه. اما کله چې بیرته هغه مرکزی کمپوز ته راګرځي، هغه آهنګ ته راګرځي، هیڅ توپیر پکې نه پیدا کیږي، بیرته سیده ورته راځي.
دا دغه
هغه زما استاد دی
خخه یو بل شي دغه مثلا ساري گاما دا شاندې په مسلکی ډول زدي کدي باندې څه پويږي
نه پويږي
کله دې کوشش هم نه کړ
نه ځکه دا ډیر سخت دی او ترشا ډیر کیسې پرتی دی
چې کوم موضوع کریمی صاحب پرتل دي چې غک پخېږي د ساد او د دوه لپاره ځینې تمرینات کیږي مثلا ما الوستیو د جوان پسندره کې کتاب دی د پانسه بریشتي مال وستیو چې تل تک تاسو غواړئ چې غک پوخ کئ او یا دغه وکئ ساوګ دکئ دغه لپاره ځنګړي تمرینات دي هغه تمرینات هم کې کنه
نه
ځنګړي پرهیزونه دي پرهیز بکې
پرهیز هم بیخي د څنګه د کړې خوراکونو په برخه کې کوه
هو مرچک باندې خو پیاز
باندې دا شی مې نه لیکلی تر اوسه پوری او بل خبره دا چې تمرین یوازې هم دا ده چې د خپل صحت لپاره وخت نه وخت که هر ورزش مخترغه او زما پیلاس برو اومیکه نور د دې لپاره چې زه ترنم کوم او د دې لپاره د زه تمرین وکم دا شمې کلم نه وکړم اما د کمپوز کول دا خپل مری ته په کتو سره کیږي چې زما مری څومره گنجائش لري څومره زور لري کنه هغه ته په کتو به یو څه انتخاب کړي
یعنی دوی مجبور دي چې د ټیټ اهنګ دغه وایي
بیا هغه وخت کې نه د ساس وځي او نه دای په کې ترور کیږي بلکې هغه د په حاکم وي او ډیر مختزي
ام دې څه غواړم خبرو کوم مثلا موږ د هندي سندرغړ کې په پښتو کې دا تښته په پښتو کې وي د استاد مثلا د استاد احمد ګل استاد دغه انجره دې ته جوړه د چ په لوړ غږ باندې یعنی په لوړ اهنګ باندې دغه وي ترنم کې سندره وي د زینو بیا ټیټه اهنګ ته جوړه اوس هارون پچا لوړ نشي لکه زیل ته کې دې شي دغه لمنځل شي دوی نو در منس محل او ټیټ محل زی استاد څنګه ده لوړ محل لکه نه منس محل او ټیټ محل
ز دواړه کولای شو دواړه کولای شو
کوم کی راحت
دواړو کی راحت هم دواړو کی راحت مشکل نه وي د ارواحد منور استاد یو کمپوز دی چې د خوشحال خان بابا یو شعر ویلی دی چې کزنه وېشت بتاله را بلل څوک په پالنګ باندې د حسه در ختل څوک دا ډیر لوړ کمپوز دی او څومره چې د ویون کی په ځان کې توانی هغه مر لوړولې دا د دې کمپوز یو خاص ځانګړنم ده اغه کله چې موږ سره وویل نو یو وخت داسې شو چې بیا مې ډېر په لوړ غږ وای نو اته تر دې پورې چې ملګرو سره مې ټوکا کوله مال چې کاش منور سره ژوندې چې هغه مخ کې مې وزل ویلې چې استاد څنګه دی
نو اوریدونکي به اوس په تمه چې ستایو ترنم وو اوري
استاد د خپل پخوانی غزل یو دو بیتونه
ارشاد
تپس پوګم سپوګم پتا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم خپل ژوند مستر ګو تلې غوا درېږي خپل ژوند مستر ګوتا نه غو درېږي چې کاغذونه هوا کې وینم یو دنیا بلې دنیا کې وینم
واو واو ډېر مننه ډېر مننه
ډېر زیات مننه اوسه تر کور ودا
زرپانی په نننی برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه د لند کیسې په شکل اورو د زرپانی د دغه پاڼي لند کیسه سوال نومیږي
زرپانا سوال لمر با لا نو راختلې د خار شپنی خاموشي او ورو ورو په ماتي دوه لحظه په لحظه په خار کې د موټرونو شور زیاتېده څومره چې شور زیاتېده په همغه اندازه د خار بی باکتی رحم ښکارېده شیبه په شیبه په خار کې ګڼه ګڼه زیاتېده د خار د کونی دروازې خواته په وړو کې چمنګي کې د صبر ونې ترڅنګ دیوی خځې په زنګون ایوه واړه ماشوم سره ایښې ماشوم د خوب په یاغي څپو کې اورت دی خځې د صبر د ونې بیخته تکیه وهلې کله یې سترګې پټې او کله وګړیږي هغه په خپل ماشوم د خپل ګرد کمیس لمن راخوره کړي ناستي خزي جټکا وخوړه ژر یې خپل خیلاس د خپل ماشوم په سر کې خور یو خوا بل خوا یې ترو ترو وکتل. څو ځله یې خلوازی وکړه، پاسې آسمان ته وکتل. خدای خبر چې په زړه کې به یې څه څه تیرېدل. په خوا کې پلاستیکي کڅوړې ته یې لاس کړ، څو وړې وړې ټوټې یې ترې راوایستې. ټوټو ته یې یوه ښه شېبه وکتل، بیرته یې په پلاستیکي کڅوړې کې واچولې او د کڅوړې خوله یې وتړله. یوه اوږده سا یې واخیسته، له سا سره یو ځای له خولې د توبې پرله پسې کلمې راووتې. اوس نو په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې وه. له هرې خوا د موټرو هارنونه اورېدل کېدل. ماشوم د موټرو هارنونو مجبور کړ چې د خوب له پرښتو سره خدای پاماني وکړي. له راجګېدو سره سم یې له خولې د مور کلمه راووته. ښځې خپل دواړه لاسونه د ماشوم د ملا لاندې کړل، هغه یې راپورته کړ، د هغه سترګې یې ښکل کړې، هغه یې په خپلې غېږه کې واچاوه، د هغه سر یې په خپلو دواړو لاسونو کې ځان ته مخامخ ونیوه. ماشوم په وړه ژبه له مور نه د ډوډۍ غوښتنه وکړه. ښځې په غېږو نیولي انداز خپل ماشوم سره په ماشومانه ژبه څو خبرې وکړې. د سړک د پاسه د مکتبیانو تګ راتک هم یو څه زیات شوی و. د ماشومانو په لیدو د مینې د خیال مرغه په بلې هوا الوتنې پیل کړې. هغه په خیال کې خپل یا سر ګوري چې شنې جامې یې په تن دي، سر یې د شرشمو په تیلو غوړ کړی، د کتابونو بکسه یې شاته اچولې او په خپلو پښو د مکتب په طرف روان دی. هغه بلا د خیال په لالهانده موجونو کې غرقه و چې د موټر د بریک ویرونکي آواز یې د خیال ټول مزي وشکول. ژر یې په خپلې غېږ کې یا سر ته وکتل، د هغه سترګې له خوبه ډکې وې، خو کله کله به یې خلاصې کړې. خو چې د هغه پښو ته یې پام شو، له سترګو یې د بې وسۍ اوښکو د مهاجرت لاره خپله کړه. څو پرله پسې اوښکې د یاسر په وچ مخ پرېوتې. هغه د خپلې مور مخ ته وکتل، یوه ښه شېبه ځیر و، بیا یې په وړه ژبه وویل: مورې ما ته ډوډۍ. مینې بې د کوم ځوابه یاسر د خپلې سینې پورې ټینګ ونیوه، ښه سلګۍ یې وکړې، لزایا پورته شوه، یاسر یې په غېږ کې ونیوه او روانه شوه. په چابکو قدمونو د ښار پخواني مارکیټ ته ورسېده. د مارکیټ نیم دوکانونه به خلاص شوي وو او نور هم د خلاصېدو په حال کې وو. مینه د مارکیټ لومړی دوکان ته ودرېده، وروسته له څو خبرو په ناامیدو قدمونو د دوکان له مخې روانه شوه. څو دوکانه یې نور هم وکتل، خو له بیلې دی چې معاف کړه خبره واوري بل څه یې وانه ورېدل. یاسر خپل دوه سترګې د دوکان مخې ته په راز وړندې د پاپړو په کڅوړه ګنډلې وې. څو ځلې یې د خپلې مور مخ د پاپړو کڅوړې ته ورواړاوه، خو له هغې سره بې د اوښکو تویولو نور هیڅ هم نه و. د ورځې 9 بجې به وې، ټول مارکیټ یې له پښو وبیست، خو د هیڅ کوم ناترس زړه پرې ترس ونه کړ چې دوی ته یو څه ورکړي. د مارکیټ د وروستي دوکان مخې ته ودرېده، په ژړغوني غږ کې وویل: ماما د خدای په نامه یو څه راکړي. دکاندار خپل سر ټیټ کړی لکه چې هغه کومه خبره نه وی اورېدلې. مینې بیا خپل خبره تکرار کړه. دکاندار ورته وکتل، په مهربانه انداز یې وویل: د سهار چای دې نه دی څکلی؟ مخکې لیدې چې مینه ورته ځواب ورکړي یا سر پرې ور مخکې شو؟ نه نه مو دی څکلی. دکاندار جارو په ځمکه گزاره کړه او دننه دکان ته ننوت. د مینې په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې راو خوټې دي. یاسر یې ژر ژر په تندي ښکل کړ. دکاندار بیرته له دوکانه راووت. دا ځل یې نو په څیره کې هغه مهرباني نه وه، اوس یې څیره کټ مټ یو وحشي حیوان ته ورته وه. مینې ته یې سر نه تر پښو وکتل، په خپل مخ یې لاس راکش کړ او ویې ویل: راځه دننه دوکان ته راشه، زه به هم څه درکړم، خو ته به هم څه راکړې کنه.
کرن خان د پښتو ژبې له نوموتو هنرمندانو څخه دی. هغه د شعر په برخه کې هم خپل قلم آزمویلی او یو شمېر نظمونه هم لیکلي دي. د ورېښمین خیال په دې برخه کې له کرن خان څخه د هغه نظم اورو. ورېښمین
خیال.
Host
ډیر ټیک شوی. اوس ډیر ټیک شوی ما، اوس مې په هیڅ چا زړګی نه خوږیږي، اوس د هیڅ چا نه مرور نه یم، اوس ډیر ټیک شوی ما. مخکې به ما جړل خفه به وم، په نه خبره چې غصه به وم، ما ته به پلار یادېدو مور یادېده، ما ته به پلار یادېدو مور یادېده، بس لوی واړه به مې د کور یادېده، ما ته به خویندو ویل خانه ته په ښار کې څه کې، ما به خاندل زه به مسکې شوم چې پیسې ګټم، ستاسو ودونو لغم کوم او لاس اخته وهم، اوس خفه کېږم ځکه نه چې هر انسان په ځان دی، که زه په ځان شوم نو دا خو د ولس تاوان دی، لږ لږ ټیک شوی وم خو پته نشته، چا ظالمانو راله بیا د مینې لاس راکړ، کله به یې خپل کړم زه، کله به یې ښکل کړم زه، کله به یې کړم باچا او کله به یې غل کړم زه، بلا موده کېږي چې دغه پټ پټوڼی جوړ دی، خو زه ډېر ټیک شوی یم. مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، مانا اکثر خلق تپوس کئی چی پچا مینے، زور تو خاندما زڑکی ویم چی یو خون دے، بلہا زوانے تیرے شوے، بلہا ہستے تیرے شوے، زماد جون ورزش پے سپ نیستے سپ تادے تیرے شوے، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه، نن دا دے بل کال د ژوند تیر شو نوے کال راغه، هم جڑا راغلا او هم پزڑ کے میدا خیال راغه، ستان میں سوال کو چ ستا دلوری سوال را، آیا آیا تو اس هم زان ل زڑ خوری وخش پہ تیرے، آیا ته اوس هم ځان له زړه خورې ویښې شپې تېروې، بس دغه سوال مې جړی ستا هر یو خیال مې جړی او کال په کال مې جړی، یو دا بی دادانه لرې ما، بلخوا یاران رانه پردي پردي دي، خویندې وروڼه ځانځاني خوښوي، د وطن هر غریب خانی خوښوي، نو په داسې حال کې به زه څنګه خوشحالي کوم، دا خو لا شکر دی چې ژوند سره سیالي کوم، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، په ما مینه په ما ګرانه یې د خار جانانه، کلي ته نه ځې خو چې زینو ما ته هیڅ نه وایي، یو کار دې سم نشي غم به دې کم نشي، کم به مې نم نشي څه چې لیکم نشي، خو لنډه دا چې ډېر ټیک شوی یم. دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، دا دې ورځ تېره شوه شپه تېره شوله، آ پخوانۍ سخته مې هېره شوله، بے وفا تنا بے پروا دیکھڑما، چی پخندا شم پا جڑا دیکھڑما، زما تیارا کوٹا زما خوخ دا، ستا چی سخوخ دی اغستا خوخ دا، سوک را نمڑشو چا زپر خود دا، Thank you. څوک رانه مړه شو چا زه پرېښودم، چا لکه ګل کتاب کې کېښودم، چا راته وخاندل چا ما پورې خندا وکړله، چې کله ټیک شو منو دغه ټپه ما وکړله. هیڅوک د چا د غم نه مري، هیڅوک د چا د غم نه مري، شیرینه یاره چا
ظالم یار په ما زړه اوسېزا مخیل ما راز چین دی وینم زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي وینم.